آزادی په څپو کې،
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت عزیز، السلام علیکم. آقای الوکوزه و ما بازم در خدمت شما هستیم. موضوع بحث ما امروز کیفیت تعلیم و تربیت در افغانستان است. آقای الوکوزه، با اجازت ما مهمان محترم یک معرفی بکنم که مهمان ما در استودیوی کابل محترم آقای صدیق الله پتمن، معین وزارت معارف، محترم دیپلم انجینیر محمد نذیر نجابی، رئیس تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی، و محترم پوهنوال عبدالمنان حقیار، استاد پوهنتون و تعلیم تربیه هستند.
بروجه چه وزه ده معرف چنگه ده پده ارتباط بانده؟ تشکر ساسی پیجازه ده اردون که پیجازه ده ملمنو.
کارپوهان وایي د یوې ټولنې د پرمختګ او د خلکو د هوساینې لپاره تعلیم او تربیه اساسي شرط دی، او په هر اندازه چې په ټولنه کې د پوهې او معارف رڼا زیاتوي، په هماغه اندازه د پرمختګ لار روښانه کیږي او په نتیجه کې خلک د سعادت او خودکفایي ارمان ته هم رسیږي. په افغانستان کې په تیرو دریو لسیزو کې افغانانو د جګړو او شخړو له امله دا مجال پیدا نه کړ چې عصري تعلیم ته مخه کړي، د سیمې د نورو هیوادونو سره د یو متوازن پرمختګ او معیار پر اساس سیالي وکړي او ځان د نورو له احتیاجه خلاص کړي. په تیرو لسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې له عملي حضور او میلیاردونو ډالرو څخه، لکه څنګه چې لازمه وه، سمه ګټه وانخیستلی شوه. د ظرفیتونو د نشتوالي یا کمښت، اداري فساد او کمزوري مدیریت له وجې ډېرو مهمو او اساسي مسلو ته پام هم ونه شو. زیات شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د یو هیواد لپاره تر ټولو غوره او ګټوره پانګونه د تعلیم او روزنې په برخه کې ده، او هر پولي څو برابره ګټه ورکوي. له دې هم سترګې نشي پټېدلی چې په تیرو څو کلونو کې د ښوونځیو په زرونو ودانۍ جوړې شوي، د دولتي او خصوصي پوهنتونونو شمېر زیات شوی، او شاوخوا 8 میلیونه زده کوونکو ته د ښوونې او روزنې امکانات برابر شوي دي. خو په ښوونځیو کې د تعلیم د کیفیت او د تدریس د طرز ستونزه نه ده حل شوې، او په بله ژبه په افغانستان کې تر ډېره حده د تعلیم لپاره د 21 پېړۍ ایجابات او د ټولنې اړتیاوې په نظر کې نه نیول کیږي. د خوست د معارف ریاست سرپرست متی الله فضلی وای دوی پروګرامونه لري، خو ممکن د بودجوي ستونزو له امله عملي نشي.
موږ د استادانو لپاره ټریننګ تیر کال کړی وو، او د شاګردانو لپاره ډیر څه نه دي کړي، غوښتنې هم کړي دي، خو اتمن یا به بودیجه په نظر کې ورته نیول شوي یا به بل څه شوي. کني موږ بار بار غوښتنې کړي دي او بیا هم کوو، انشاءالله راتلونکي کال ته، راتلونکي رسختیو ته. خدای دې وکړي چې یو څه موږ ته په لاس راشي او دوی په واقعي کیږي.
په عین حال کې د خوست ولایت زده کوونکي تر یو حده په معارف او درسي سیستم کې د بدلونونو له امله خوښ بریښي.
زه عبدالله نومیږم، د خوست ښار یو تن زده کوونکی یم. سږ کال د تعلیم جریان ډیر ښه و، د شاګردانو او معلمانو حاضري هم ښه وه. د سنسي مضامینو لپاره د مجربو او مسلکي استادانو ستونزه تر اوسه موجوده ده.
زه بشیرالله بشریار، د خوست ولایت د الفت خیلی سیو زده کوونکی یم. سږ کال مونږ د درسونو څخه ډیره استفاده کړې ده، د نورو کلو په پرتله باندې سږ درسونه ښه و.
په ځینو ولایتونو کې د ښوونځیو د ودانیو او مسلکي ښوونکو د نشتوالي ستونزه هم شته، او زده کوونکي ورته د چارواکو پام اړوي. د سمنګان ولایت د یو ښوونځي زده کوونکي وایي،
ازمیل باران شده، هوا سړه شده، ما د زیر خیمه اوسیم، ما د مکتب نه نمیتنیم.
د فرخار ولسوالۍ یو اوسیدونکی په ښوونځیو کې له تعلیمي نصاب او د زده کوونکو د سوي له ټیټوالي څخه سره ټکوي.
شکایت ما از تمام معارف و معلم صاحبا، مدیر صاحب، تمام اعضای معارف و کادرهای معارف نمیست که بچگک ها ما در مکتب دادیم، نه سنف اول چیزی را یاد دارن، نه سنف دوم از این چیزی را یاد دارن، نه سنف دوازده از این نامش را نوشته کردن دارن. شما با مسئولین وزارت محترم معارف که این استادا را معاش میدن، ولی بچگک های ما الف و تا بیت نه سنف نش یاد دارن، نه سنف دش یاد دارن،
چرا سطح معارف پایین آمده. لدی ټولو ستونزو سره سره د خوښۍ او امیدوارۍ خبره داده چې افغانان په مجموع کې د نجونو او هلکانو له تعلیم سره سخته مینه لري، چې دا د یوې ټولنې د سوکالۍ لپاره یو ښه زیری دی.
مامدا د خلکې د پټ څه خبرې کوم، په محبت خو د چا زړه جوړېږي، د نفرتونه نه جوړېږي. چې د قلم کتاب نه لیرې اوسي، د هغه خلکو نه به څه جوړېږي. موږ د جناب رئیس جمهور څخه ډېره شکریا ادا کوو چې موږ ته یې د تعلیم زمینه برابره کړې ده. پیا مننه.
د لغمان ولایت د څو تنو زده کوونکو نظرونه اورو.
زمانم شبانه د دولسه مری زده کوونکو يم. وطن الکانو ته د جنکان تعداد ډیر دي چې مکتب ته خونځي د تدریس لپاره لاړ شي. دوی په کور کې مور او پلار تشویقوي چې لورګانې مکتب ته لاړ شي او څه یاد کړي د خپل آینده لپاره.
زمانم بی مریم د دولسه مری زده کوونکو يم. انجونی خو لغمان کې ان شاء الله نماز خدا خدي شاګردان ټول مکتب ته ځي. هاول نه خو تشویق چې انجونی باید مکتب ته لاړ شي. خو بیا هم سره چې مونږ مثلا مریضي کنه دا یو جنې چې ډاکټر وسی دا خدای چې معنی کې کا د سنر خدای چې جنې کان مکتب ته لاړ شي سوګ نه منی کې خو مونږ پلارونه تشویق چې ان مکتب ته مونږ باید لاړ شو.
په افغانستان کې د خونکو او تعلیمي نصاب پستونزو سربیره د مسلکي خوانځو کمښت یو بل ستونزه ده چې دا مهال ورسره افغانستان لاس او ګریوان دی او کاریګر طبقه د نجارۍ، معمارۍ، تخنیک او نورو برخو کې لازم مهارتونه نه لري چې دې کار په هیواد کې د بیکارۍ له زیاتېدو سره مرسته کړې ده. دا چې په افغانستان کې به د تعلیم او تربیې معیار یا کیفیت څنګه لوړ شي، آیا افغان دولت د معرف په برخه کې اړتیاوې په ګوته کړي او کله هم د پخوانیو معیارونو پر اساس پروګرامونه ترلاسه لاندې دي؟ دا به له درنو مېلمنو نه واورو.
تشکر آقای الکوزه. یک جنبندی بسیار خوب است. میمانای عزیز ما هم کامل شدن در کابل. آقای پتمن صاحب خود دیگه تقریبا صاحب خانه واریسن، همیشه تشریف میارن که بسیار جا تشکری میکنیم. از اون خاطر به انجینیر صاحب پوهان دیپلم انجینیر محمد نذیر نجابی سخن اول بسپاریم که اینا یک سلسله اقدامات بسیار خوب کردن که اول خبر خوب بشنویم، باز آستاستا میریم چطوری کیفیت تعلیم و تربیت در افغانستان بهتر شود.
مهربانی پوهان صاحب.
پوهان صاحب خوش آمدین. بفرمایید صاحب.
تشکر. با عرض ادب و احترام خدمت همه شما و شنوندگان شما، میخواهیم در رابطه با کیفیت و همچنان بلند رفتن و ارتقای کیفیت در تحصیلات عالی صحبت های خدمت شما ارائه کنم. با تقرر جلالت ما وزیر صاحب تحصیلات عالی جدید در رأس وزارت تحصیلات فعلی، یک ریاست جدید که قبلا وجود داشت اما فعال نبود از مدت 3 ماه به این طرف به نام ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی که جزء لاینفک تحصیلات عالی در سایر دنیا است، ای گشایش یافت و کار فعالیت خود را آغاز کرد. البته تضمین کیفیت در تحصیلات عالی و اعتباردهی مؤسسات تحصیلات عالی و پوهنتون‌ها یک گام مؤثر در ارتقا و بلند بردن تحصیلات عالی در افغانستان است. اگر به تاریخچه از این روند در سایر کشورهای دنیا ما نظر اندازی کنیم، در ایالات متحده امریکا من رئیس نخستین کشور حدود 100 سال این قدامت داره. این که چرا با وجود آمد، اینمطور تعدد مؤسسات تحصیلات عالی و فراگیر شدن یا روی آوردن جوانا به تحصیلات عالی علت اساسی از این بود. ما و شما می فهمیم که در هر موضوع و در هر پدیده سوای مسئله کمی باید مسائل کیفی هم مورد بحث قرار بگیره. به این خاطر هرگاه بحث از کمیت است، اتومات باید در پالویش مسئله کیفیت مطرح شود و هر دویش همزمان تقویه شود تا بتانیم یک روند و یک پروسه را به مو حالت خوبش ما مدیریت کنیم. البته پلان های زیاد در این رابطه وجود داره. حدود 13 پوهنتون دولتی تحت پوشش تضمین کیفیت و اعتباردهی آمده که تضمین کیفیت و اعتبارگیری چون بسیار فراگیر است، خود مرحله اعتباردهی یا کردیتیشن 4 مرحله را مطابق بعض معیارهایی که ما داریم و اگر خود اعتباردهی را تعریف کنیم، رسیدن مؤسسات تحصیلات عالی به یک سری از معیارهای وضع شده است که تا بتواند تضمین کیفیت در اوج ضامن باشه و تمام عرصه های تحصیلات عالی را چی از نقطه نظر تدریس
باشه. بله پوهان صاحب، بخانه ډیره غواړم لږ مداخله کوم پکې. او بخانه ډیر زیات صاحب ستاسو خبره قطع کوم، وروسته به په دې ارتباط زیات خبرې وکړو د کیفیت او کمیت په ارتباط. ولې داسې ساده چې یو جوړ زمونږ اوریدونکو په پوښي کیفیت خو زمونږ نظر داسې ده چې مثال به درکو، په پوهنتونونو کې دغه سیستم درسي چې دی دا تقریبا زمونږ چې دیږي، یعنی د بابا آدم علیه السلام له وخت همدغسې زوړ پاتې دی. خلک وایي وایه پخوانی نوټونه دي، استادان اوس هم راځي نوټونه اړي وي، اوس خو چون کمپیوټر دی، انټرنیټ دی، دا مسایل دي. داسې خلاصه یې وایي چې صاحب تاسو په دې کې څه بدلون راوسته دی په دې کیفیت کې لوړولو کې، چې هغه سیستمونه ورته نوي کړي دي، تدریسي کتابونه موجود دي، کمپیوټر ته د انټرنیټ ته د شاګردانو محصلینو لاسرسی شته دی، استادان څومره اپډیټ دي، یا 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 په اصطلاح خپل معلومات برابر کړي دي ځانونه عیار کړي دي په دغه ارتباط کې لږه مهرباني وکړئ صاحب چې تر کومه حده پورې په دې ارتباط کار شوی دی یعنی پالیسي خو به موجوده وي صحیح ده دام ښه کار دی چې سړی پالیسي ولري او عملا صاحب څه شوي دي
عملاً یکی مسائل است که اکثراً میدیای ما و بعضاً متاسفانه بعضی مقامات ما ممشنیم که میگه پا اکثراً از محافل بیرون میشه اما ما کاملاً با این موافق نیستیم.
بله.
کشوری که 30 سال جنگ عقب گذاشتانده و از دور ما اگر اتور یک فیصله ها را کنیم ما فکر میکنیم که جفا در قسمت تحصیلات عالی افغانستان است. بهتری است که ما بریم در بین مؤسسات تحصیلات عالی و بپرسیم و بر شما ما عرض کنم که در امروز پانتون های ما تقریبا ای اگر ما تو یک مارک بزنیم که نو تا کونه است و در مجموع کلریتور شما فرمودین همونطور بگوییم گپ درست نیست به خاطر از اینکه پانتون ها کم و بیش اگر در یالت باقی مانده در حالت گذار هستند میره به تحصیلات عالی امروز شما میبینین که بعضی پنزه های ما به اساس فرمان جلال مرد رئیس جمهور افغانستان به انگلیسی شروع کردند. بعض پانتونای ما در مجموع پانتونای ما با تکنولوژی جدید آراسته شدند و مجهز شدند و استادا اکثران ایدم بر شما باز تکرار میکنم که اکثران با میتودولوژی جدید تدریس شروع کردند. کتاب ها نوت ها لکچر ها از او سابقه بر آمده کریکولم ها میاله در حدود 80% تجدید نظر شده و ما بر شما اطمینان میتونم که بعد از یک یا دو هفته تمام کریکولم افغانستان در مجموع از پانتونات تجدید میشه و در این راسته کلسترها دور شده که توحید شد تمام پانزه ها و در این راسته کارهای عملی خیلی زیاد صورت
کرده بودن پوهان سب انشالله روز تبا بیم موقعی در کتا شکر سب چه مسائل روخانه شی پتمن سب تاستم خراغلاست وای و البته پا مجموع که منگه وار تاست حقیار سب طولو تا خراغلاست وای نظر سب مورتا پا مقدمه کی ویل البته دو خوشحاله زیاده چه تعداد در شاگردان رو زیاد شوه ده ابتدایان او تر لیسی پوری چه تاسی مسئولیت فکر کوم او آغا علی مؤسسیم چه چه دی ستونزی دیری دی خو یو خود امنیت مسئله ده چه پزنینو که امنیت نشته ده استاد نشی تلیل ایلتا حتی یو استاد وی تقریبا 50 شاگردان پی او سنف که پزمکه ناستی یا پا تغرونو بنده ناستی دا ستونزی همشته ده البته پا ولایتونو که یا پا لر پراتوسیمو که پا مجموع که دسی کم اجنده یا پروگرام شته ده چه دا آغا زینو که چه نسبی امنیت ده حالتا دا غدا شاگردان استونزه تر کومه حد حل شوی دی لگه وردون که تک معلومات ورکه یو کریکولم چه ورته وی یا نصاب تعلیمی پده که چه بدون را غلی سب میره بانیو که
بسم الله الرحمن الرحیم از لمره تاسو تا خلکوزه سب نظر سب تا مندوم المنو تا دازاده در آدیو طول و معزز و وردون که تدزل دکوم احترامون اولانده
تشکر
سمیم ما مقدمه پلار و آوری دل ډیر خوشحاله شوم چې تاسو داسې انځور کړی و چې په هغې کې د شاګردانو آوازونه و او د افغانستان د ګډ ګوند نه معلومات راخیستي و زما دپاره د خوښۍ ځای و تاسو پوهیږئ چې تعلیم و تربیه پرله پسې هڅه او هان دی د مملکت د بنیاد او بنسټ د رغولو دپاره او تعلیم و تربیه هغه پدیده ده چې موږ زمان په هغې کې حتما باید مطالعه کړو چې یعنې وخت پکې اساسي عنصر دی کله چې موږ نوی سفر د پوهنې پیل کړ په هغې وخت کې ډېر کم امکانات په افغانستان کې موجود و هر څه د منځه تللي و ښوونځي ړنګ شوي و ښوونکي نه و روزل شوي او زاړه ښوونکي تاسو لیدل چې د دواړو خواوو د خوانه یعنې د جنګ دواړو ښکېلو خواوو معرف ډېر سخت ځپلی و هم په ایدیالوژیک لحاظ هم د ساختار په لحاظ باندې او هم د نصاب په لحاظ باندې زه هیله کوم چې موږ هغه څه ووایو چې زموږ اورېدونکي هغه تایید کړي ځکه نن چې موږ تاسو سره خبرې کوو دا تړلې دروازې نه دي موږ چې څه وایو زموږ اورېدونکي قضاوت کوي او زموږ شاګردان یې اوري که موږ څه نه لرو او موږ وایو چې لرو یې پرته د دې چې ځان هم غولولې وي بل څه به هم نه وي کړي او هغه څه چې لرو پس عملاً یې ګورو دغې ته په نظر سره موږ ډېر څه کړي او ډېر څه لا پاتې دي په کمي لحاظ باندې د پوهنې وده د افغانستان په تاریخ کې د افتخار وړ ده ولی په کیفي لحاظ لا اوس هم ډیر زیات کار پاتې دی د پوهنې نظام هماغه 100 کاله مخکې زوړ نظام دی چې شاګرد اول صنف ته راځي او د 12 ټیم نه فارغیږي او بیا په عنعنوي لحاظ باندې کانکور ورکوي او کانکور هم یوه ړنده پدیده ده چې نه معلومیږي څوک څنګه کامیابیږي او یا څنګه پوهنځي ته ځي همدا علت دی چې کله چې د کانکور ازموینه واخیستل شي قطارونه ولاړ وي دی او پوهنځي نه بل ته د تبدیلۍ او په نورو مشکلاتو باندې څه موده مخکې د پوهنې د فراخان په نامه باندې د لوړو زده کړو وزارت یو سیمینار راوغوښته اساسا په کابینه کې یو پیشنهاد شوی و چې موږ ریفورم د معارف راولو ریفورم تاسو پوهیږئ چې یوه انقلابي پدیده نه ده ریفورم په اساس د هغه اساسات او تغیرات راځي چې وخت نیسي موږ د کم ځای نه شروع کو څنګه شروع کو دا په لویو مجالسو کې نه کیږي دا په هغه علمی غونډو کې کیږي د افغانستان د شرایطو په نظر کې نیولو سره او هغه شته امکانات چې موږ یې لرو ستاسو حضور ته عرض وکړم چې موږ ډېر ښه ښوونځي هم لرو چې په هغې کې کمپیوټر شته لابراتوار شته مسلکي استادان شته دی شاګردان منظم راځي تعمیر لري مګر موږ په ټغر ناست شاګردان هم لرو موږ د ونې لاندې شاګردان هم لرو موږ په مسجد کې شاګردان هم لرو موږ داسې ولایت لرو چې کیدای شي د هغې 80% د مکتب ته د تلو وړ شاګردان ښوونځي ته لاړ شي افتخار کوو ولې داسې ولایت لرو او داسې ولسوالۍ په افغانستان کې لرو چې هلته شاید د ټولو ښوونځیو دروازې تړلې وي دا زموږ دپاره د تعاصف ځای دی او موږ ته یو ملي وظیفه په مخ کې ږدي او هغه زموږ دپاره د افتخار ځای دی چې هلته ښوونځي لرو دا موږ ځان ته نشو کولی سپویګی چې د افغانستان د معارف بنسټ د اول نه چې کېښودل شوی دی دا یوازې د حکومت دنده نه وه خلق ولس ملت او جهانی ټولنه باید ټول زمنګ سره مرسته وکړي جهانی ټولنه وزکه شریکه شوې ده چې د افغانستان مقدرات د دوی په لاس کې دي او ولس زکه چې د ولس بچان خونځیو ته ځي او دوی کومکونه کې مور او پلار کومکونه کې ولس ملت کومکونه کې د افغانستان معرف تاسو ته یاد شي چې د داوود خان په وخت کې او د پاچا په وخت کې خونځه د حکومت نه خوانه نه جوړېده زموږ کم خلکو ورکوله او کوټي او تعمیرونه هم حکومت صرف معلم او علاقمندي ډېره وه څه چې موږ کړي دي د تنظیمي او سیاسي ښکېلتیا نه مو د معارف نصاب راوستلی دی اوس یو معیاري نصاب لرو چې بیا هم بیا کتنې ته ضرورت لري انتقادات موجود دي مګر موږ د نصاب یوه مرحله پای ته رسولې ده د اول ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې موږ نصاب تکمیل کړی دی او فعلا تدریس جریان لري اوس بیا د لومړي ټولګي نه تر درېیم ټولګي پورې سږ کال د نصاب نوي کتابونه تکمیلېږي هغه نیوکه چې په کتابونو موجود وي او هغه تجربه چې موږ په ساحه کې په لاس راوړې ده د شاګردانو د زده کړې نه د ښوونکو د تجربې نه او د کورنیو نه د هغه انعکاسات چې موږ ته رارسېدلي دي موږ د اول نه تر درېیمه په دې مرحله کې بیا سلسلتن د څلورم تر شپږم او بیا د اووم نه تر اتم او بیا د نهم نه ځینې بحثونه هم د دواړو زده کړو او د پوهنې وزارت ترمنځ کیږي چې معارف په رشتوي لحاظ باندې وویشل شي یعنی موږ معارف د لسم ټولګي نه وروسته په رشتو تقسیم کو اما دا هم هغه ریفورم دی چې موږ باید د حداقل د اووم ټولګي نه شروع وکړو آمادګي ونیسو او بیا دې ته لاړ شو چې معارف په رشتوي لحاظ باندې تقسیم کو بیا لوړو زده کړو وزارت ځان عیار کړي په دې هم موږ بحث کوو چې د امتحانونو بورد جوړ کړو تر څو د کانکور اوسنی سیستم د منځه لاړ شي یعنی یو شاګرد د درې کلونو نمرو په امتیاز او اعتبار مربوطه ښوونځیو ته لاړ شي لکه نوره دنیا کې چې تاسو ګورئ تاسو ولیدل چې جلال ماب جمهور رئیس په دغه سیمینار ته وړاندیز در کړل چې دوی دا افتتاح کوه چې تاسو د پنځم نمره پورې په ولایاتو دا ونیسئ په کانکور کې ستونزه څه وه زموږ امتحان چون معیاري نه دی که موږ دا پدیده ومنو فلهذا زموږ په مکاتبو کې د دې په ځای چې مشکل حل شي پرابلم پیدا کړي موږ باید لومړی معیاري مؤسسات جوړ کړو چې هغوی وکولی شي د معارف په کیفیت کې مرسته وکړي د مجاهدینو په وخت کې یوه اشتباه چې وشوه په هغه وخت د وزیر د معارف نه هغه دا و چې د لوړو زده کړو د وزارت سره یوه معامله وکړه هغه معامله په کوم علمي اساس ولاړه نه وه هغه دا و چې ټول د پیداګوژۍ انستیتوتونه تربیه معلم مؤسسات ورکړل شول د لوړو زده کړو وزارت ته په مقابل کې مات ګوټ او چور شوي د تخنیکي او مسلکي نیمه عالي زده کړې واخیستلې نه در معلمینو نه جوړ شول او نه د نیمه عالي زده کړو مؤسسات رشد وکړه دا هر څه باید د یوې مطالعې او ریسرچ نه وروسته وشي اوس موږ په ټول هیواد کې د کیفیت د لوړولو په خاطر څلور څلویښت اساسي درمعلمینونه لرو چې په لیلیه او نهاري ډول دي او 200 تقویتي درمعلمینونه لرو چې هغه په ولسوالیو کې دي همدا اوس د جلال مآب جمهور رئیس د فرمان په اساس د هیواد په ټولو ولایاتو کې د ساینسي مضامینو زده کړه د 12 ورځني سیمینار په ترڅ کې په ټول هیواد کې تقریبا 50% پلی شوې ده او د قوې میاشتې تر اخره پورې به دا ټوله پلی شي دا هغه څه دي چې موږ یې کوو ولې زه بیا هم د تدریسي معین په حیث اعتراف کوم چې لا ډیر منزل مخې ته پاتې دی او دا لاره به په ګډه سره مننه چې دا پروګرام جوړ کړی
انشاءالله پوښتنې ډېرې زیاتې دي زه هم ډېرې پوښتنې لرم ځکه چې دوستانو هم ټلیفونونه موږ ته کړي دي او شاید ټلیفون نه وکړي رستم نظر صاحب هم څه پوښتنې لري مهرباني
استاد حقیار شما با صبر حوصله گوش میکنیم، بسیار زیاد تشکر، خوش آمدین. بازم یک کم اگه حوصله بکنین که یک پیام انتخاب کردیم، چون در قسمت اول زیادتر مسائل انتقادی را طرح میکنیم، او را بشنویم که بعد از او سوال ما از شما طرح میکنیم.
سوالی سنچارک ولایت سرپل، ما مکتب داریم 4 سال است. به این 4 سال که ما مکتب داریم نمیدنگی که ما یک یاد گرفتن، نه دولت کنون توجهی کده، خودش معلم مکتب است. دیگه 80 چوکی فیلان در درم خانه اش داره که نه به شاگرد داره نه به کسی دیگه، نه بگه یه چیزی یاد گرفته. اینه ما همه تا مکتب معروم هستیم، ما به حدود 500 فامیل هستیم، از مکتب معروم هستیم. فقط 4 سال شده مکتب مورن میدهگه که ما حتی از نام خوبش نوشته نمیتونه.
بله خب حقیقت به مخصوصا این پیام انتخاب کردیم، ما پیام های دیگه هم زیاد داریم، نشر هم کردیم، حتی بعضی از دوستات یک پیام گذاشته بودن که من نتونستم پیدا کنم، میگه که تا صنف 6 مکتب خواند و باز اول نمره و برش تقدیر نامه دادن، باز میگه ما هم خوش شدم دست بچه میگرفتم در بازار بردمش، باز میگه هم یک لعور که میگه نشان دادم، این لعور تو بخوانی چی است؟ میگه لعور خوانده نتونست، میگه ایران ماندم هم دیپلم و تقدیر نامه را. حالا منظور ما سر از این مسئله زیادتر نیست، منظور ما اینتر است که اگر تعداد که معرف از تعداد درست نباشه، تحصیلات عالی هم خود به خود خراب میشه. البته این چیزا عمومی نیست، یعنی قسمی آدم، نسبی آدم نسبی باید قضاوت کنه. به این نظر شما رو بشنویم، شما از تجربایتان به ما بگین چطور باید شوازه.
تشکر از شما و بسم الله الرحمن الرحیم خدمت مهمانان محترم و همچنان خدمت همه کارمندان رادیو آزادی و تمام کسانی که صدای ما را میشنوند سلام تقدیم میکنم. مقدمتا در قسمت تحولاتی که در بخش آموزش و پرورش در سطح دنیا به وجود آورده و مشکلاتی را که سبب ازی شده که مراکز آموزشی دست و گریبان باشه خدمت شما عرض میکنم. در واقع تحولات سریع و تغییرات سریع که در علم و تکنولوژی در سطح جهان به وجود آمده، نظام آموزش و پرورش در سطح دنیا به یک چالش بزرگ و به یک مشکل بزرگ مواجه کرده. به این معنا که امروزه دستاوردها بسیار جدید است و معلومات جدید به صورت بسیار آنی به دسترس مردم قرار میگیره و اطلاعات بسیار کهنه میشه. خود از این سبب میشه که نظام های آموزش و پرورش نتانن به این سرعت او را دنبال بکنن و اهدافشان تحقق پیدا کنه. یکی از مشکلات امیز که تحولات سریع است و نظام آموزش و پرورش تا یک مدت زمان در بر میگیره که شاگردان را تربیه کنه و مؤسسات تحصیلات عالی تربیه کنه، شاگردان را وقتی به بازار کار میرن او دانش و مهارت و ذهنیتی که اینا نسبت به تخصص و رشته های مختلف دارن در بازار کار به دلیل تغییرات و تحولاتی که در عرصه‌های علم و صنعت و تکنولوژی آمده کارآمد نیست. مشکل عمده نظام آموزش و پرورش ایست که ما از تدریس باید گذار بکنیم به راهنمایی، به خاطر از این که تا وقتی ما تدریس میکنیم یک سری مطالب و مهارت ها را برای شاگردا، وقتی که ایره انتقال میتیم و این مهارت و دانش کسب میکنه در سایه عمل میره که این مهارت ها دیگه کونه است، وسایل جدید شده، او وسایلی را که این مهارت داره در بازار کار وسایل جدیدتر آمده. یک جهت قضیه. جهت دیگه قضیه ایست که کشور افغانستان که تحولات بسیار عمده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی را پشت سر گذاشتانده، معارف افغانستان با امکاناتی که داره نتانسته که یک توازن در بین مکاتب مراکز شهر و ولایات به وجود بیاره و وقتی اینا به تحصیلات عالی میان، همونطور که شما تذکر دادین، مشکل به تحصیلات عالی هم ایجاد میکنه. تحصیلات عالی وظیفهش نیست که خواندن، نوشتن و حساب کردن یاد بده، بلکه مسائل نظریات علمی و مهارت های علمی را باعث متخصصین ارائه میکنه. بله
تشکر. هم دغه مسئله ته ما یاداش و هست روسته یو تلفون نه بوخلو به هم دغه مسئله زیاده و ما پختلم لرم په دې ارتباط باندې پټمن شم.
د ازادۍ په څپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر ل درېونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوس تاسو تکرار اورئ.
وعلیکم
سردار محمد خان مهربانی سلامت اوسې سردار محمد خان
زه د محترم د وزارت تعزیلات علي د کارکونکو نه دا پوښتنه لرم زه خپل محصل د پوهنتون یم مخامخ د وزارت تعزیلات علي تعمل پوهنتون ده مګر دا درې کاله کېږي چې دوی هېڅ حیات مونږ ته نه راغلی چې تاسې ته خصوصي پوهنتون ده چې تاسې ته څه دوی تدریس کوي او تاسې څه زده کړل تر دې پوهنتونه او بل په دې وزارت کې معرف لا نمایندګي پوښتنه ده چې تاسې په پښتو باندې په کابل کې مکتبونه ولې نه کوئ اکثره پښتانه دي چې هغه په فارسي باندې په درسو کې مشکل لري که چېرته تاسې
بله تشکر
بله جناب علی کوزوی سرتات افسات همکار محترم ظریف نظر صاحب تا آزادی رادیو ټول کارکونکو مینوال صاحب رضون کا تاسو نو مهمانو ته سلام من وړاندې کوم قاری صاحب پښتون یم
و علیکم السلام قاری صاحب محترم سلام شه مهرباني
بس کوزوی ته یو خو صاحب د شکر موضوع څه خدای را پنه نه چې دې څه څه موضوع انتخاب کړی دا او واقعا د شریعت نگاه څخه یو کورونا واسه کومه مطالعه وایي وای چې کیته هغه نعمتونه چې ما کړی کثیر شکر هغه نعمتو وکړي نو خدای تعالی به دغه نعمتونه تاسو درځي چې او کوم کفران وکړي کفران نه حاتوم وکړي یا به نو سخت عذابونه نور در باندې راشي او په سخت خواري به اخته شي که په خواسته واقعا کثر کې پټ نو کوډیر کار شوی دی معرب وزارت معرب دې خدمت کړی دی او بل شرافت علم دا دی کتاب وای علی السلام رسول الله اسلام وای وای مثال دا هغه کس علم لري یعنی دانش لري هغه ژوند لري او هغه څوک چې علم نه لري هغه مر دی او بل کتاب دا سی وای د علی السلام حدیث دی وای په ورځ د معاشر به خدای تعالی څو کسان راپورته کی پوښتنه به دیني وکي د مور او د پلار او د مولا څخه چې آیا تاسو خپل زوی په علم کې تربیه کړی وو که یا او مور ته به دا ویل کېږي او پلار ته به دا ویل کېږي چې آیا تاسو خپل زوی په علم تربیه کړی وو که یا او د ملا استاد ته به دا سوال کېږي چې آیا تا د دنیا د متا دپاره د خلکو اولادونه تربیه کول کړي د خدای دپاره تربیه کول یو خدای کې څه ده او بله دا ده الکوزی صاحب چې واقعا معرب ډېر خدمت کړی دی واقعا سترګې باندې پتو خو یو خبره د تعصب در تکوم چې هر ځای استا د فساد اداري هغه ورو د زمور شاګردانو زخم څو نفر رااله د فاریاب د ولایت د جوزجان د ولایت موږ فکر موږ تاسې دي چې امتحان نو څو کولای نو په حساب حاکم یو بازي استادان مستوای چې موږ ته $1500 راکې متاج په امتحان کې کامیاب کړو نو د موین سمتنی دا څنګه وګورم دا شوه څنګه ما ورته خدای خو چې دوه لس کاله ناکام شي هم دا البته خاري مونږ دښلې رحمتونه دښلې ولیکن رشوت مور کوي کوم یار ځان پرې ځات هم تا کې دا تاسو هم رشوت ورکوي او دا تاسو اخلي هم
بله بله.
نو د موین تدریسی صاحب ته دا پوښتنه د موین صاحب څخه چې اله تاسو وختغه پوانتونوت او دغه لیسوته بعضی وخت آیاتانو دا شاندې زی چې دغه کار مخنیوي وکړي او تاسو څېړنه وکړي چې آیا استادانو په پښتو اداري اخته دي
ډېره مننه قاری صاحب محترم ډېره مننه خو شکر ډېره مهمه مسله د علم او د تعلیم اهمیت دې په ډاګه کړو اوریدونکو ته کور دې ودان سلامت اوسېخه دلته محترم نظر صاحب یو څو د فیسبوک له لارې نه هم ځینې البته ځوابونه راغلي دي مونږ دا پوښتنه یې خو چې په افغانستان کې به د معارف او تعلیم او تربیې معیار څنګه لوړ شي دوستانو دغه رالیږلي خو زه به په نوبت سره به ولولم دا دوه به ولولم اوس نعمت مینهپال لیکي هغه وخت لوړېدی شي چې په ولسوالیو ولایتونو کې د باور وړ کسان په دندو وګمارل شي دا مهال په ډېرو ولسوالیو کې هغه کسان چې د معارف په لوړو پوستونو کې کار کوي د ولس په غم کې نه دي او یوازې خپل جیبونه ډکوي د معارف رئیسان هغه مکتبونه تړي چې په لرې سیمو کې پراته دي او وایي دا مکتب طالبانو بند کړی دی خو پیسې دوی رباسي او جیبونو ته اچوي دا د نعمت مینهپال خطو په فیسبوک کې حزب الله افغان لیکي زما له نظر هغه وخت بل وړ شي یعنی مقصد په افغانستان کې د معرفت او تعلیم او تربیې معیار دی چې د پوهنې وزارت یو جدي سیستم د مکافات او مجازاتو رامنځته کړي او د دې ترڅنګ د خو تحصیلاتو درلودونکو ښوونکو وګمارل شي د خو امتیازاتو په بدل کې پتمن صاحب دا د دوستانو د فیسبوک لار نه ځوابونه او پار صورت مخکې دین هغه حق صاحب یو خی نقطې ته اشاره وکړه ولې موږ ته البته د لوړو زده کړو سیستم ته چې شاګرد داخليږي هغه باید تکړه شاګرد وي په معیار باندې برابر وي موږ خو نشو کولای چې الف با ورته برته ور زده کړو یا په اصطلاح ای بی سی پتمن صاحب تاسو ته هم معلومه چې په داوود خان په وخت کې د تجربوي مکتبونو ډیر شوي وو زه خپل هم دغه تجربوي مکتب کې هم په ننګرهار کې یعنی واقعا چې هغه وخت به د عالی دارو معلمین کسان راتلل ته به تدریس کو په نمونوي شکل باندې زاره وب کوشش کو چې یو ښه تدریس وکړي چې تاثیر په شاګرد باندې ډیر ښه نتیجه ورکړي کړو او بل مسلکی لیسې ډېرې زیاتې وي مثال خوست میخانیکي لیسه و د کابل میخانیکي د قندهار میخانیکي لیسه دغه سپ نورو ولایتونو کې تخنیکوم و تخنیکی مکتبونه چې واقعا یعنی یو سړی به چې ترې خلاصې ده که به په لوړو تحصیلاتو ته امکانات نه برابرېدل په ټولنه کې یعنی ښه کار کولی شو پایس دی او نجار پایس دی او برقي پایس دی او مقصد چې یو مسلک به زده کوو پتمن صاحب دغه شی اوس نه لیدل کېږي چې علت یې څه دی مهرباني
ستاسو حضور ته ارزو کوم چې لکه څنګه چې دا د سنگ چارک د ولسوالۍ پیام هم نشر ک ما مخکې په خپل مقدمه کې دا اشاره وکړه چې دا دواړه حالت موجود دي ډیر زیاته مننه د فقیر زاده صاحب نه دغه نظریات مې واورید نیازی صاحب د پروان نه چې خبره وکړه او نعمت الله مینهپال ورور چې ودا اساسا کیفیت ما د معرف د مستقیما په خون کې پورې اړه لري او په درسي مواد پورې او د مکتب په ماحول پورې د داوود خان د وخت مثال تاسو ورکه الته د شاګرد جذبیدل کنټرولیدل زنه شان چې دی هغه په غوسنی نظام کې او په تیر نظامونو کې د فرق کو جناب ورکوځي په تیر نظامونو کې دا هر څه دغه معیار باندې ساتل کېده چې د څومره کسانو لپاره دوی کار ورکول شي هغه عمر کسان په مکاتبو کې تقریبا شامل دي او پانتونونو تم په هغه معیار جذبیده اوس دا سیستم داسې نه دی اوس د وی خانه خو په افغانستان کې د نفوس او د کنټرول موضوع په صورت قطعي سره نشته دي او نفوس په داسې انډول شکل باندې ډیر شوی دی چې د اقتصادي وده سره هیڅ انډول نه لري په کلو کې په خارونو کې دغه انډولي موجوده ده او یو د کیفیت د ټیټوالي موضوع دا ده چې داسې مخکې ماته اشاره وکړه چې په صنف کې 50 کسان ناست وي معنا دا ده چې موږ د امکانات دغه زه د کابل په ښار کې تاسو ته مثال لرکوم د کابل په ښار کې دوه قسمه سیمې موږ لرو یو هغه سیمې دي چې هغوی په نقشه آباد شوي وي او د اوسېدونکو معیار معلوم او یو هغه سیمې دي چې خلکو په خپله کورونه جوړ کړي خیرخانه مې نه هغه سیمه ده چې په نقشه آباد شوي ول د غرونو کې خلک چې دي دا خلک هم دلته راکوزي موږ درې ټیمه مکاتب لرو یو شاګرد چې په دېرش دقیقې په صنف کې پاتې شي او ټول عمر په مکتب کې د ورځې 2.5 ساعت دی په پدې کې څومره زده کړو معنا دا چې د نفوسو زیاتواله په خارونو کې او د امکاناتو کمواله دا د دې باعث شوی چې کیفیت شي زه د استادانو انتقاد منم چې کدوی موږ ته باسواده خلک دوی ته موږ باسواده خلک ورکو ولې دوی چې دا سیستم داسې عیار کې چې موږ خو دوی ته په لکونو فارغان ورکو او دوی په سلونو جذبي دوی دې د سیستم د لارې نه هغه شاګرد جذب کی چې هغه باسواده دی په نور دنیا کې خو هم دا شنه دي چې ټول شاګردان په دین نت باندې درس وي چې هغه به لوړ زده کړی تزي آلته تاسو ګوره یو ډرایور باسواده دی یو موچی باسواده دی یو دکاندار باسواده دی ان ټول خلک زده کړی بیا دا زده کړه په اساس باندې ځان ته په نور ځین کار پیدا کوي مسلکی او تخنیکی زده کړې زما د نظر چې ما په خپلو مجالسو کې ویلي ستاسو درست موقعیت دانه لري. دې ته باید د افغانستان په حکومت کې یو درست موقعیت ورکړل شي، په دې معنا باندې چې د کار او اجتماعي چارو وزارت هم حرفوي زده کړې لري، د پوهنې وزارت هم لري، نور وزارتونه هم صحت عامه چې د نرسان روزي نور وزارتونه هم دا لري. زما پیشنهاد ستاسو د پروګرام د لارې نه دا دی چې د افغانستان حکومت په خپل چوکاټ کې د حرفوي زده کړو راټولونه وکړي او یو مستقله اداره د دې لپاره چې ټول وزارتونه خپل امکانات ورته ورکړي او دا حرفوي زده کړې سیستماتیک شي. اوس مشکل څه دی؟ مشکل دا دی د بلګې په ډول یو شاګرد په لسم صنف کې شامل شوی دی،
بله،
دا درې کاله حرفوي او تخنیکی زده کړې کوي، یو بل شاګرد د کانکور لر نه راځي، د هغې سره وصلېږي، دا دواړه پنځه کالو کې خلاصېږي، دا هغه سره څنګه وصل شي؟ دغه نیمګړتیاوې دي او د امکاناتو نشتوالی دی، دا ځکه چې حرفوي او تخنیکی مکتبونه زیاتې بودیجې ته ضرورت لري. د داود خان په وخت کې د شاګردانو د عمومي زده کړو نسبت هم ډېر کم و، منګ ډېر کم. مثلا تاسو لیدل چې په دولسم ټولګي نه زر یا دوه زره کسان فارغېدل، که وخت چې زر دوه زره کسان فارغېدل طبعا د هغې پنځه شپږ سوه کسان په مسلکي زده کړو کې و. اوس خو منګه د درې سوه زره شاګردان فارغ ورکوو، مثلا په دغه دوه نوي کال کې چې په دا یو نوي کال کې چې راځي، په درې نوي کې به موږ پنځه سوه زره شاګردان فارغ ورکوو. دا ټول شاګردان لوړو زده کړو ته نه شي تللی. زه بیا هماغه پیشنهاد کوم چې ریفورم د معارف چې موږ شاګرد په نهم صنف کې تثبیت کو چې دی کوم خوا ته لاړ شي، مسلکي لیسې ډېرې شي. زه دوه قسمه پیشنهاد لرم، یو دا دی چې مسلکي لیسې جدا زده کړه وکړي او نیمه عالی زده کړې جدا زده کړه وکړي. دا یو د بل سره موږ شاګرد په لسم ټولګي کې د دې لپاره جذب نه کړو چې دی زموږ د لارې نه پوهنتون ته لاړ شي. موږ شاګرد داسې جذب کړو چې دی په دولسم صنف کې تخنیکي زده کړې وکړي او ټولنې ته تقدیم شي. بل شاګرد به جذب کړو په دیارلسم صنف کې چې دی دوه کاله تخنیکي زده کړې وکړي او معاون انجینر یا برقي ووزي. بل شاگرد چې د پوهنتون در نه راغلی هغه لوړې زده کړې وکړي. دلته غلطي په کوم ځای کې ده؟ هغه شاګرد چې په نهم صنف نه راغلی لسم صنف ته، دام په دې هیله راغلی چې د دې لارې نه بجي پوهنتون ته. هغه چې په دیارلسم صنف کې شامل شوی هغه هم کوشش کوي چې دې لارې نه بجي پوهنتون ته. موږ باید دغه لارې داسې پرانیزو چې هغه چې دولسم نه خلاصېږي هم باید د کار جوګوي، هغه چې څوارلسم نه خلاصېږي هم د کار جوګوي، او هغه چې بالاخره لوړو زده کړو ته ځي دغه سیستم تعریف شي. متاسفانه چې دغه سیستم زمنګ او د لوړو زده کړو ترمنځ تعریف شوی نه دی. موږ باید دا سیستم تعریف کړو، په دې سره کینو
پټمن صاحب د قسمت راحل در قسمت دوم زیاتر صحبت میکنیم، در قسمت اول انتقادات کلش خلاص بکنیم. امیر لحظه یک پیام از فیسبوک به ما نوشته شده، اینجا آقای زکریا فاضل میگه که در مورد تحصیلات عالیش میگن که میگه محصلین که نمره بلند داشتن در کانکور و در بورسیه های دولتی مستحق شناخته شده اند، مدت 6 ما تیز تصمیم میگه در مورد آنها گرفته نشده و ما نمیفهمیم که سرنوشت ما چی میشه. مثلا از این نوع کارا هم، مثلا محصلینی که در هندستان هستن، مثلا محصلینی که در خارج هستن، مثلا محصلینی که در مسکو هستن، مثلا محصلینی که در بسیار جای هستن، اینا هنوز ماسای خود و مچمی خودی خود گرفته میشن. یا چندین مشکلات ما داشتیم، یک نوع هماهنگی در بین محصلین و شاگردا و ایگپا هم نیست. یک چیز یادآور شوم که منظور ما اینج انتقادات و ایگپا نیست، یعنی هم تحصیلات عالی هم وزارت معارف در مجموع بسیار کارهای خوب کردن. منظور ما ایست که توجه را جلب کنیم، یک نوع اصلاحات بیای. از او خاطر نجابی صاحب اگر جواب شما را بگیریم به آقای فاضل که کسایی که به بورسیه قبول شده میگن اوزم در بسیاری جای سرنوشتشان معلوم نیست.
تشکر. با عرض حرمت مجدد یک تفسیر کوچک دارم که سده 21 چالش هایی را که معلمه میگم فرارای تحصیلات مانده، جهانی شدن، مشارکتی شدن، معیاری شدن، حسابدهی و پاسخدهی بودن، با توسعه تکنولوژی معلوماتی مجازی شدن، تجاری شدن و بالاخره کالایی شدن. و تحصیلات عالی سه خدمت باید انجام بده: تدریس، تحقیق و عرضه خدمات برای جامعه. که یکی از این متاسفانه از طرف دولت افغانستان سلب شده که خدمات ارزی خدمات است و استقلالیت پانتونا زیر سوال رفته. با در نظر داشت این چالش ها میور اساسی خودکفایی را در کشورها امان تحصیلات عالی تشکیل میده و استقلالیت سیاسی نظامی و اقتصادی جوامع در گرو تحصیلات عالی است. اول ما میخواهیم به سوال دوست ما که گفت 3 سال میشه هیچ حیات به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی نامده. خدمت شما در اول عرض کردم که مدت 3 ماه میشه که ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی در وزارت تحصیلات عالی احیا شده. اولا ما یک کمیته ارزیابی از کیفیت تدریس تشکیل کردیم که به زودترین فرصت استادا میرن، البته سیستم بسیار نظامبند وجود شروع میشه که استاد خود ارزیابی میکنه توسط محصل، آمریت دیپارتمنت استاد میتونه که ارزیابی بکنه، فاکولته میتونه که دیپارتمنت ارزیابی کنه، پانتون میتونه که فاکولته ارزیابی کنه، بالاخره وزارت تحصیلات عالی میره در مجموع پانتون ارزیابی میکنه. یک دوم خود روند اعتباردی که تضمین تثبیت میکنه که در کدام قسمت قرار داره و مرحله داره، این هم شروع شده در 13 پانتون دولتی و 11 مؤسسه خصوصی. شما شاهد خواهد بودین که به سوترین فرصت احیط ها با پرسشنامه ها میایه و از خود محصلین و اساتید در مورد مؤسسات تحصیلات دولتی و همچنان مؤسسات دولتی و خصوصی پرسان خواهد شد. و دیگه موضوع فیس بود که بسیار سر و صدا بلند کرده بود و واقعا یک عدم تجانس در فیس مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی است که محصلین عزیز ما بسیار نگران هستند. جناب سب تحصیلات عالی یک کمیته را توظیف کردند که فیس زیر بحث است و همیال اگر مسئولین مؤسسات خصوصی صدای ما را بشنوند، فرمای با مواصلت کرده که در حدود 2023 شاخص مصرفی در اوجا ذکر شده که به اساس از اونا فرما را واخانه پوری کنند که همی فیس بالاخره به کدام میار یا جور میکنند. مسئل عزیز ما در این قسمت کاملا خاطرش جمع باشه، منتها کار کیفیت کار یک شبه نیست.
بله.
ما پیشتر خدمت شما عرض کردم که 100 سال شده که در ایالات متحده و ده ها سال میشه که در کشورهای همسایه ما و ما 3 ماه شده که تشکیل شده این ریاست، و اما با آن هم کارهای داره که باز اگر دوستا سوال کردن ما میگویم که چی کارا را انجام داده و چی کارا را پلان کردن.
بله.
در قسمت برادر ما زکریا جان فاضل عرض کنم که امسال بیشترین بورس ها از پولی که دولت اختصاص داده بود و از دونرها محصلین سفر کردند و در تمام کشورهایی که مطابق به امور تفاهم نامه‌ای که بین دولت اسلامی افغانستان و کشورها امضا شده مثل تایلند، مثل هندوستان، مثل تاجیکستان و قزاقستان اینا محصلین رفته، و امیال هم اگر شما همیشه اخبار تلویزیون ملی افغانستان سمع کنین همیشه بر از اینا انانس داده میشه، اطلاعیه داده میشه که شما بیاین. شما میبینین که این پروسه یک ذره زمانگیر است به خاطر از اینکه باید در اون کشور برن و مسائل ویزه دادن از اون ناس و جای جور کردن از اینجا پول انتقال کنه، اما بسیار اندک شاید در حدود 200-250 نفر مانده باشه که تقریبا یک هفته پیشتر اونا را هم اعلان دادن و یک تعداد بورسیه‌ای که تابال محصلین عزیز ما نرفتن، او علتش این است که ویزه از این محصلین عزیز ما از کشور مدبوط تابال نامده کی مغالطه نشه. شما میتونین که ارکان
بسیار
از از وزارت شما از ریاست محصلین نقص
کنید. اختیار سب تم موقع بچه سو پختن راجع بیدیتا میره ولی سب اختیار
بله. در رابطه با این که چطور ما بیرون شویم از مشکلاتی که در نظام تحصیلات عالی و همچنان در معارف وجود داره، من فکر میکنم که در گذشته ها وزارت در افغانستان بود تحت عنوان وزارت پلان، در واقع پلان تمام عرصه ها را اینا می سنجیدن، به ویژه در مورد کادرهایی که در 4 سال آینده مثلا به جامعه تقدیم شوه یک ارقام می دادن که در کدام رشته، البته ای ارقام بر مبنای یک نیاز سنجی در جامعه تهیه می شد که جامعه 4 سال بعد وقتی امروز شاگرد وارد تحصیلات عالی میشه 4 سال بعد در کدام رشته ها به کدام تعداد افراد و اشخاص باید تربیت کنه تا زمینی کار بر از یا مساعد شوه. این سیستم فعلا از بین رفته، تنها همونطوری که معین صاحب وزارت معارف گفتن تعداد نفوس زیاد شده و تعداد شاگردان زیاد است و توان وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف هم به او پیمانه نیست که معارف هم معیاری بسازه. من فکر میکنم که هرگاه ما اهداف وزارت معارف متناسب بسازیم با اهداف جامعه که این نیاز داره که ما یک نیاز سنجی عمومی بکنیم بر مبنای از اوست که ما متخصصین در رشته های مختلف تربیت کنیم. در حالی که در افغانستان شما می فهمین که در پروسه آموزش و پرورش در هر کشور تحت تأثیر نظام سیاسی جامعه است و نمیتونه که نظام سیاسی تأثیر خود نگذاره. بنابراین مشکلاتی که در اینجا وجود داره ایست که در چند رشته محدود همه مردم افغانستان علاقه دارن تحصیل بکنن، در حالی که یک جامعه انکشافش و به اطلاع رسیدنش مربوط به این میشه که ما حرفه ها و مسلک ها را در سطوح مختلف تقویت کنیم. اهداف چنان باشه که ما افراد حرفه‌ای و مسلکی در سطح کارگر مسلکی و افراد فنی و حرفه‌ای و همچنان تحصیلات عالی داشته باشیم، در حالی که مردم افغانستان که مشکلات مطرح میکنن، تمام مردم افغانستان علاقه دارن که دست پیدا بکنن به تحصیلات عالی، در حالی که در هیچ گوشه دنیا چنین نیست که همه افرادش تحصیلات عالی داشته باشن. تنها چیزی که ما را میتونه به کیفیت برسانه او است که ما در قدم اول اهداف کلی را در نظر بگیریم در هر رشته و مسلک، هم در سطح وزارت معارف و هم در سطح تحصیلات عالی. نیاز شاگردان ما باید در نظر بگیریم در هدف گزینی، نیاز جامعه را در نظر بگیریم، نیاز متخصصای آموزشی را ما باید در نظر بگیریم که کدام دانش و مهارت دانش مهارت و طرز تلقی شاگردان بعد از فراغت داشته باشند تا به جامعه
تشکر حقیقت
کنند و به بازار کار.
اپون سب ان شاء الله تخبرونه په دوم برخه کې به هم تاسو موقع در کوچ خبري وکي. دوستانو سید آزاد په صفو کې درمواجه زدی خبرونه ورې ده. بحث موضوع ده چې په افغانستان کې به د